በአሜሪካ ጋር አሽና ራዲዮ
ጀምሁር አሽራፍ ገኒ ሰባ ደጀምበ ፖር እስላማባድ ታፖ ኢዎ ዶረዝኒ ሰፈር ረሲጊ ዶ ጀኑቢ ኸቲዛ ሲያ ደ ሐምካሪ ደ ሳዝማን አሲያን ደ መሻኑ አሊ ጎንዳ ፖ ማይንማር ኬ ፔልሸቬዳ አው ፖ ብራዚል ኬ ደ ሰመንደር ለ ሸጉና ኢዋጋተ ማነይ ጆላ ሸቬዳ دا د امریکا غږ واشنگټن دی. درنو محترم اوریدونکو، دلته په واشنگټن کې د ماسپښین یوه بجا او یو دېرش دقیقې دی زمونږ مخصوم وروستۍ مخصوصانه خبرونه اورئ او دا هم د دې ساعت مهم خبرونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا د جمعې په ورځ د یو لوړ پوړي هیئت مشرۍ اسلام آباد ته سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست زرار احمد عثمانی په دې ارتباط نن په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل.
هیلمند یو چې د افغان ولسمشر په تک سره په افغانستان کې د ښه امنیتي حالت شاهدان ووسو. پرته له شکه افغانستان په سیمه کې د تروریستانو او طالبانو د پناه ځایونو له موجودیت څخه اندېښنې لري.
اشرف غنی به د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړي. یوې پاکستاني محکمې د حکومت د دو مخالف مشرانو د نیول حکم صادر کړی دی. په هغو باندې دا الزام لګېدلی و چې سږ کال په سپتمبر کې د نواز شریف د حکومت په خلاف د مظاهرو په دوران کې ملګرو د پاکستان په دولتي تلویزیون پی ټی وی باندې حمله کړې وه. په اسلام آباد کې د ټیروریزم ضد وی محکمې د چهارشنبه په ورځ حکم وکړ چې د تحریک انصاف ګل مشر عمران خان او یو مذهبي مشر طاهر القادری دی ونیول شي. طاهر القادری چې یو ډېر تندروی مشهور عالم دی د نواز شریف سره سخت مخالف ګڼل کیږي. نوموړی له پاکستان نه وتلی دی او عمران خان د خپلې گرفتارۍ د حکم داورېدو نه وروسته داسې ویل. زه دا د خپل ځان لپاره یوه خوشخبری ګڼم. معنی دا ده چې میا نواز شریف له هغې احتجاجي مظاهرو نه پوهېره کې دی چې موږ یې د نومبر په درشتمه کوو. په خپله خو ډېر زیات تېرېږي مګر ما ایرولی نه شي. مظاهره کوونکو د پی ټی وی تلویزیون مرکزی ودانۍ ډیر تخنیکی وسایل تباه کړ او هغه وخت ته پر شو چې د پاکستان پوز مداخله وکړه. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وای په داسې حال کې چې عراق ځواګونه د اسلامي دولت سره جنگيږي او پوځي قابلیت یې ورځ پر ورځ زیاتېږي، د اسلامي دولت په هدفونو باندې به د امریکا په مشرۍ د ائتلافي الوتکو د بمبارۍ سلسله نور هم زیاته شي. چک هیګل د امریکا د کانګرس غړو ته په وینا کې ویل چې په عراق او سوریه کې به د ائتلاف د هوایي حملو کچه لوړه شي، خو امریکایان باید د یوې اوږدې مودې لپاره په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د مبارزې لپاره چمتووالی ولري. چک هیګل او د امریکا د وسلوالو ځواکونو د شریک کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسي نن د عراق او سوریه په باب د امریکا د مشرانو جرګې د خارجي اړیکو د جرګې یوې اختصاصي غونډې ته وینا کوله. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې نن د پنځشنبه په ورځ عمان ته ورسېده ټاکل شوې ده چې نن ناوخته به د فلسطین له جمهور رئیس محمود عباس او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د اردن په پایتخت کې ملاقات وکړي. توقع ده چې د اردن پادشاه ملک عبدالله به هم په ملاقات کې برخه واخلي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندی جین ساکی خبریالانو ته وویل چې جان کیری له محمود عباس سره په ځانګړې توګه وکتل او له هغه سره په بیت المقدس کې د وروستیو پیښونو وروسته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان تشنج او تاوتریخوالي د کمولو په باب خبرې وکړې. جان کیری سیمې ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې اسرائیلو اعلان کړی چې په بیت المقدس کې به د ناقل یهودیانو لپاره نور کورونه هم جوړوي. د امریکا د خارجه وزارت وایندی ویل چې دغه عمل د یهودو او فلسطینیانو لپاره په سیمه کې د دوو آزادو دولتونو د جوړولو د پلان برعکس او متغیر عمل دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د یوکرین د پوز یو ویان وای چې دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د نظامي قوتونو شمیر زیاتېږي. د امریکا جمهور رئیس په روسیې باندې غږ وکړ چې په خپلو ژمنو دفاع وکړي چې په خپلو ژمنو دی وفا وکړي. د سپتمبر په میاشت کې د یوکرین د مرکزی حکومت او یاغیانو ترمنځ اوربند لاسلیک شوی او روسیې ژمنه کړې وه چې دغه اوربند احترام به کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور بن روډز خبریالانو ته وویل چې اوباما خپل یو پیغام په روانه هفته کې په بیجنګ کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د یو غیر رسمي ملاقات په دوران کې نوموړي ته ورسوه. د ناټو او اروپایي اتحاد څارونکي وایي چې ورځ په ورځ د روسیې د ټانکونو او درندو وسلو شمیر زیاتیږي او شاید چې روسیه د یوکرین په ختیځ باندې د یو غټ نظامي یرغل لپاره چمتووالی نیسي، خو مسکو وایي چې عسکر نه بلکې روسي رضاکاران د یاغیانو په ملاتړ باندې د یوکرین په ختیځ کې جنګیږي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي مطمئن دی چې په میانمار کې چې د برما په نامه هم یادیږي د هغه په وینا د بدلون او اصلاحاتو راوستلو لپاره یوه نوې موقع پیدا شوې ده. اوباما چې د آسیان د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون لپاره برما ته رسیدلی و، نن یې د دغه هیواد جمهور رئیس تن سین او د دیموکراسۍ د غورځنګ له مشرې آن سان سو چی او د پارلمان له غړو سره د ملاقات په مهال دغه وینا وکړه. دا لومړی ځل دی چې د آسیان د سازمان لس غړي ملکونه چې هند، چین، امریکا او روسان او روسي مشران هم پکې برخه اخلي علي غونډب کې کیږي. نن په مکسیکو کې د ډیرو سختو احتجاجونو په دوران کې قهرجنو مظاهره چانو دغه هیواد په جنوبي ایالت کې د ایالتي پارلمان ودانې ته ور واچو. دا خلک له دې عمله سړکونو ته راوتل دي چې تر اوسه پورې د پوهنتون د هغو 15 لکو محصلینو هیڅ درک نه لګیدو چې ګمان کیږي د مظاهره په دوران کې د خاروال په امر پولیسو نیولي او بدمعاشانو ته ور حواله کړي وو. په برازیل کې د شګو یو ډیره غټه ماڼۍ جوړه شوې ده او معماران وایي هیله لري چې له شګو نه جوړه شوې دا ماڼۍ به په نړۍ کې تر ټولو غټه ماڼۍ وبلل شي او د ګینیز د عجایبو د ثبتولو په کتاب کې به نوم ثبت شي. د ګینیز یو هیئت پرون د چهارشنبه پورې دغه ماڼۍ ولیدله او اندازه یې کړه. د شګو دا ماڼۍ د برازیل د ریډیو جنیرو د ښار له یو ساحل سره څیرمه جوړه شوې ده. 12 متره اوږده ده او د یوې هفتې په موده کې تیاره شوه. فعلاً د شګو نه جوړه شوې تر ټولو غټه ماڼۍ د امریکا په تیزیالت کانکټ کټ کې دا چې څه کم 12 گزا سور لري. د ترکیه پولیسو ته ملت پالو ترکانو یو ډله په دې تور نیولې چې په استانبول کې د امریکا د سمندري پوز په دریو عسکرو باندې حمله کړې وه. د ترکیه د ځوانانو اتحادیه د چهارشنبه پورې په امریکایي عسکرو باندې په استانبول کې د حملې یو ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کېږي چې هغوی لومړی د امریکایي عسکرو په مخ باندې رنګ شیندي او بیا د نیولو کوښښ کوي، خو عسکر وتښتېدل او ځانونه د یو اس اس روس په نوم خپلې وې کښتۍ ته چې په استانبول کې لنګر اچولی و ورسول. په ترکیه کې د امریکا سفارت دغه حمله غندلې ده. او د بسرحد ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغانو د علاج په خاطر د ایبولا د ساري ناروغۍ د علاج په خاطر د 3 نوو دواګانو لابراتواري ازموینې به بله میاشت پیل شي. بسرحد ډاکټرانو وویل چې په دغه 3 دواګانو باندې د 3 مؤسسو په مرسته باندې کار پیل کیږي. دا نوې دواګانې د فرانسې د ملي روغتیا انسټیټیوټ او د فرانسې د طبي څېړنو مرکز د اکسفورد د پوهنتون د ماهرانو او ډاکټرانو په همکارۍ تیار کړی دي. له بل خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ایبولا په ساري ناروغۍ تر اوسه پورې په لویدیځ افریقا او څو نورو ملکونو کې 14,000 کسان اخته شوي دي چې د دې جملې نه 15,160 ناروغان مړه شوي دي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2.9 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورټه د آسیان هیوادونو کلنۍ غونډه د برما په قربتوب پیل شوې ده. ولسمشر اوباما سیمې ته د امریکا د ژمنو یادونه کړې ده. له بلې خوا په استرالیا کې د G20 هیوادونو غونډه پیلېږي. د دواړو غونډو د مهمو ټکو په اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن پنځشنبه په نوي پیتاو ښار کې د آسیان هیوادونو غونډې ته په وینا کې ویل چې متحده ایالات دې ته ژمن دي چې د سیمې د هیوادونو سره اړیکې قوي کړي.
زه غواړم چې د دې هڅو په اړه زیاته پاملرنه وکړم او دا یوازې زموږ په دې غونډه کې نه بلکې غواړم په دوامداره توګه هره ورځ پاملرنه وکړم.
جمهور رئیس د تیرو همکاریو یادونه هم وکړه.
د تیرو شپږو کلونو په ترڅ کې موږ د بهبودۍ په لور لوی ګامونه اخیستي او دا همکاري مو پراخه کړې ده، خو فکر کوم موږ ټول په دې نظر یو چې موږ لا هم نور څه ترسره کولی شو.
د آسیان په دې غونډه کې د جمهور رئیس اوباما سربیره د چین صدر اعظم لی کی کیانګ، د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف، د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گینی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی ګډون کړی. په میلیونونه ډالر د جنوب ختیځ او ختیځ آسیا هیوادونو د غونډو په کوربتوب مصرف شوی او برما چې په دې وروستیو کې د نیمې پیړۍ دیکتاتورۍ نه تازه راوتلی هیواد دی، د دې دوه ورځنۍ غونډې منتظم او کوربه دی. هدف یې دا دی چې پلازمینه نوی پیتاو ښار نورم سیال وګرځي. او د آسیان سربیره په کوینزلند ښار کې هم د شلو سترو صنعتي هیوادونو چې په جی شل شهرت لري د کلنۍ غونډې جوړېدو دپاره یې نن پنجشنبې تیاریانې روانې وي او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران آسټرالیا ته په رسېدو دي. ایبولا او د اقلیم بدلون به د نږدې اونۍ په پیل کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د بحث موضوعګانې وي، خو د آسټرالیا د مالی وزیر جو هاکی ویل دا مسایل به د دې سبب نه شي چې د نړیوال اقتصادي پرمختګ په اړه ایجنډا بدله کړي.
It is hugely important for the world.
د نړۍ لپاره دا ډیره مهمه ده چې چین او متحده ایالات چې په نړۍ کې لومړی او دویم ستر او لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه دي خپلمنځي خبرې اترې وکړي. دا ډیر مهم کار دی او همدغه خبرې به په همدې بریزبن ښار کې په نږدې ورځو کې نورې نړۍ ته هم وغځيږي.
جمهور رئیس اوباما به د جمعې په ورځ د برما لوی ښار یانګون ته لاړ شي او هلته به د برما د سیاسي مخالف مشر آنګ سان سوچی سره وګوري. میرمن سوچی 15 کاله په خپل کور کې نظر بند تیر کړي ځکه هغه د پوځي حاکمیت مخالفه وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. درنو اوریدونکو، مخکې تر دې چې بل رپورټ تاسو واورئ باید ووایو چې د آشنا تک د نن شپې د پروګرام موضوع څه ده. آیا د ټولنیزو رسنیو د سم استعمال لپاره معیارونه شته؟ آیا په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو نه سمه استفاده کیږي؟ موضوع همدا ده. په زړه پورې موضوع ده. قدر منو اوریدونکو، چې ټولنیزې رسنۍ تاسو ټول کاروئ نو د پروګرام اوریدل مه هیروئ. په لنډو شیبو کې پیلیږي، خو اوس پام وکړئ رپورټ ته. د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا لپاره افغان دولت په کندهار کې له حیواني فارم لرونکو او د ټیټې کچې له صنعتکارانو سره له نږدې کار پیل کړی. تر ملي پیسو وستون وروسته د کلیوالي صنایعو د پرمختیا په برخه کې د نوموړي ولایت له 50 کورنیو ته د حیواني محصولاتو د پروسس او زراعت وسایل د کاروندګرو او فارم لرونکو په واک کې ورکړل شول. عزیز الله پوپل په حق له رپورټ راکړي.
کندهار کې د کوچنیو او منځنیو صنعتکارانو د ملاتړ لپاره د نږدې 1 میلیون افغانۍ په ارزښت وسایل خپل افغان دولت برابر کړي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوالي صنایعو د پراختیا پروګرام غواړي چې په کلیو کې دوامداره کاري فرصتونه رامنځته کړي او د کلیوالي تشبثاتو د پیاوړتیا او پراختیا له لارې د ښځینه او نارینه کلیوالو په عوایدو کې زیاتوالی راسي. دا تر ملي پیوستون وروسته د نوموړي وزارت دوهمه مهمه پروژه ده چې په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي. په کندهار کې د نوموړي پروژې مشر حمید احمدی وایي چې د افغان دولت لوري په مرسسو وسایلو کې دا ځل دوی هغه څه ته ډیره پاملرنه کړې چې په مارکیټ کې د بهرنیو حیواني محصولاتو پر ځای اوربندي وطني حیواني محصولات را مخته کیدای شي.
دا د شډو د لښلو ماشينان دي، د کوچو ځلا کولو ماشينان دي او ورسره ټیکټران دي. نو دوی ته هم د دوی په تجارت کې، د دوی په صنعت کې، د ډیری په صنعت کې دا به ډیر یو ډیره غټه لسرونه به موږ ته پاره.
په کلیوالي ساته د کوچنیو او منځنیو صنعتکارانو د پیاوړتیا پروګرام لتیرو درو کال راهیسې په کندهار کې فعالیت لري. د نوموړي پروګرام لالارې تر اوسه د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د سپما 2000 کاري ګروپونه جوړ شوي چې 1300 د شوزو دي. د شزینه و هر ګروپ ته بیا 15000 افغانۍ د سرمایه په ډول هم ورکړل شوی. د دې برخه مسؤل انجنیر محمد الیاس:
منځنۍ او کوچنۍ کاروبارانو سره چې هغه زموږ سره په عموما په سلور ګروپو کې یا په سلور سکتورو کې چې د چرګانو دي، د ډیری دي، د پومدانی دي او همدارنګه لاسي صنایع دي او نور بخښونه د مختلف سکتورونه سره.
په کندهار کې د غواو تر 300 زیات لوی او کوچني فارمونه فعالیت لري چې د شیدو تولیدات هر ورځ زرګونو لیټرو ته رسیږي، خو لا هم په افغاني مارکیټونو کې بهرني حیواني تولیدات په لوړ پیمانه پلورل کیږي. د کندهار حیواني فارم لرونکي وایي چې ورکړل شوي وسایل د دوی لپاره نوې دي، خو حکومت یې باید د ملاتړ لپاره پوره هڅه وکړي.
موږ په خوا د غوا د وشل د پاره د پاکستان خلک راغوښتل، اوس دغه ماشینان د شان موږ ته راکړول شول، نو دا موږ د پاره ډېر ګټه وکړله. ګټه دغه ده چې اوس موږ کاریګر نه یو، موږ خپل هم کولای شو چې دغه ماشین ته بسته کړو، دغه غواو څخه شیدې ښه په اسانه توګه سره واخلو.
نو انشاءالله دغه اغیز به وکړي چې د یو مزدور مزدوري د دوه هغې به راپاتې شي، دا به پخپل لوشي، هغه لوشل والا به بچت راپاتې شي.
عام باور دا دی چې د ملي اقتصاد د پیاوړتیا او د بهرنیو محصولاتو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار هم دا ده چې حکومت خپلو منابعو ته پام زیات کړي. د غرض له نوي افغان حکومت څخه اوس تر بل هر وخت دا تمه هم زیاته سوي چې د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې ترڅنګ په کلیوالي ساته پیداوار هغه هته ورسوي چې د کلیوالي اقتصاد د غشتلتیا سبب سي. عزیز الله پوپل، امریکا جغشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دلته په واشنگتن کې د غرمې 1 بجې او 24 دقیقې کېږي. د دې ساعت څو مهم خبرونه تاسو ته سپارم راړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا د جمعې په ورځ د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته سفر کوي. د ننګرهار په ولایت کې په بهرنیو ځواکونو باندې دوه ځوانمرګي بریدونه شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي ډاډه ده چې په میانمار کې د هغه په وینا د بدلون او اصلاحاتو راوستلو لپاره نوې ورځ پیل شوې ده. په عین وخت کې د آسیان د غړو هیوادونو غونډه نن د پنجشنبې په ورځ په برما کې پیل شوه. د امریکا جمهور رئیس پروسی غږ وکړ چې د یوکرین په اړه چې کومې ژمنې کړې دي باید په هغې وفا وکړي. د یوکرین په ختیځ کې د ناټو او اروپایي اتحاد څارونکي وایي چې په تېرو څو ورځو کې روسیې خپل نظامي قطعات، ټانکونه او زرې لرونکي وسیلې د یوکرین ختیځ ته لیږلي دي، او د یوکرین د حکومت سره دا اندېښنه راپیدا شوې ده چې یاغیان به د یوې غټې حملې لپاره ځان چمتو کوي. د بې سرحده ډاکټرانو نړیواله موسسه وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغانو د علاج په خاطر درې نوې دواګانې په لابراتوارونو کې ازمایي. د نیویا ټایمز ورځپاڼه وایي چې د چین په اړه به خپل رپورټونه بدل نه کړي. او نن په مکسیکو کې د ډیرو سختو احتجاجونو په دوران کې قهرجنو مظاهره چیانو د دغه ملک په جنوبي ایالت کې د ایالتي پارلمان ودانۍ ته ور اچولې ده. دا خلک له دې امله سړکونو ته راوتلي چې تر اوسه پورې د یو پوهنتون د هغو 15 لیکتو محصلینو هیڅ پته ونه لګېده چې ګمان کېږي د پولیسو په اشاره بدماشانو وژلي.
دا شارجه ته پروگرام درو نوریدونکو خو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. د پنځشنبه شپه ده او دا شارجه په پروگرام کې ز روشان نورزی سره ما درو نوریدونکو د نن شپه دا شارجه په پروگرام کې غواړو په دې باندې خبر وکړو چې ټولنیز رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر څنګه استعمالیږي او باید څنګه استعمال سي. ټولنیز رسنۍ نه یوازې د اړیکو د ټینګولو او مناسباتو د جوړولو لپاره، بلکې د خبرونو او معلوماتو د خپرولو او د نظر د ورکولو او یا هم د تبصرې د کولو لپاره هم استعمالیږي. په دې کې شک نسته چې ټولنیزو رسنیو د ارتباطاتو او رسنیو په برخه کې یو لوی انقلاب راوستی دی او ډېر سهولتونه یې مهیا کړي دي چې یو څوک کولی سي په تصویري بڼه وسي یا لیکلي بڼه وسي او یا هم ویډیوي بڼه وسي موضوعات خپاره کړي. خو د ټولنیزو رسنیو استعمال یو لړ پوښتنې هم پیدا کړي دي. مثلا ډېری دا پوښتنه کوي چې آیا ټولنیزې رسنۍ په سمه توګه استعمالیږي او سم استعمال یې څنګه دی؟ آیا په کور کې، په کلي کې یا په بازار کې او یا هم د راډیو یا تلویزیون له لارې چې خبرې کیږي د ټولنیزو رسنیو له طریقې د خبرو سره توپیر لري؟ په ټولنیزو رسنیو کې د ژبې، تبصرو او تصویرونو په شریکولو او خپرولو کې باید کوم معیارونه په نظر کې ونیول سي؟ آیا داسې معیارونه شته چې د ټولنیزو رسنیو لپاره استعمال سي؟ که چیرې داسې معیارونه موجود وي نو آیا عملي کیدای سي؟ د دغو پښتنو د جواب لپاره او د ټولنیزو رسنیو اهمیت ته په کتو سره موږ د نن شپې د شناټیک د پروګرام لپاره د ټولنیزو رسنیو د استعمال موضوع ټاکلې ده. په پروګرام کې میلمانه را سره صدیق الله تویلی صاحب چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نئی مشر دی او همدارنګه خوشحال وکیلی صاحب هم را سره دی چې د رسنیو او سیاسي چارو څیړونکی دی او په لندن کې د وریشم لاري په نامه د څیړنیزو د څیړنې د مرکز مشر هم دی او همدارنګه په پروګرام کې را سره په ننګرهار کې زما همکار ضیاءالرحمن رحمان حسرت هم را سره دی. وګورو چې میلمانه را سره دی او کنه. توحیدی صاحب تاسو ما آواز اورئ؟ بله، فکر کوم توحیدی صاحب ساس راډیو چلانه ده که څنګه؟
نه د ما راډیو چلانه ده، کېدای چې موږ دغه
تشکر ډیر زیات. او زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې ضیاءالرحمن حسرت هم پروګرام ته میلمه کړي او ټلیفون یې روخ کړي. پارس پر درنو اوریدونکو ته باید ووایم چې که چیرې دوی پوښتنه لري او یا هم نظر لري، البته د پروګرام د موضوع اړوند، نو دوی کولی شي چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ شي او هلته خپل نظر د نن شپې د شناټیک د پروګرام د موضوع ته لاندې زموږ سره شریک کړي، چې د فیسبوک پاڼه مو د ویو ای پښتو د رقم د پروګرام په جریان کې به یو څو ټلیفونونه هم واخلو. نو خدای دې وکړي چې زموږ اوریدونکي چې دی هغوی د موضوع مربوط پوښتنه وکړي. او البته یو ځل بیا غواړم چې ووایم چې نن موږ په دې باندې خبر کوو چې آیا د ټولنیزو رسنیو د سم استعمال لپاره معیارونه شته او آیا په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو نه سمه استفاده کیږي. زه به ولاړ سم اول به د توحیدی صاحب نه دا پوښتنه وکړم. زه فکر کوم توحیدی صاحب ټلیفون اوس قطع شوی دی، اوس موږ همکار بیا کوشش کوي چې دوی راوړي. وکیلی صاحب نه به زه دا پوښتنه وکړم چې آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو نه سمه استفاده کیږي؟ مهرباني وکړئ.
نه، زه سلام درم خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا.
بله،
در افغانستان تعداد زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی وجود دارند که بیشتر از طبقه جوانان، چه پسران و چه دختران هستند و در مشترکین این رسانه‌های اجتماعی هم روز به روز افزوده می شود. رسانه‌های اجتماعی در افغانستان به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. برخی ها واقعا به خاطر به اشتراک گذاشتن نظریاتشان از آن استفاده می کنند. بحث های خوبی هم صورت می گیرد. کومنت ها و نظریات متفاوتی در یک مورد خاص ارائه می شود. اما برخی های دیگه هم به خاطر استفاده های نامشروع کاربران این رسانه اجتماعی هستند، مانند گذاشتن مطالب مستهجن یا تصاویر مستهجن و یا هم به خاطر حق حرمت دیگران، به خاطر
بله
توهین به دیگران هم استفاده صورت میگیره.
بله، توحیدی صاحب د غزمو خبرونه چی ده؟ ده په پښتو ژبه کې ده. البته تاسو ول چې د ټولنیزو رسنیو نه مختلف استفاده کیږي او ځینی خلک خپل نظریات د ټولنیزو رسنیو له خوا خبري، خو مګر ځینې خلک بیا ساسو په قول نامشروع استفاده ورڅخه کوي. یعنی دا په خپل تر په دې پوري مربوط دی چې څوک څنګه استفاده ورڅخه کوي، دغه رقم به وي.
همدغه شیده ځینې خلک سم استفاده تینه کوي، ځینې خلک نامشروع ناجایز استفاده تینه کوي، ځینې هر شیان دی که یا هغه تصاویر او عکسونه اخترایی چې هغه د اخترایدو او د نشرولو ولتیا نه لري. کله کله هم داسې کیږي چې د نفرت زمینه هم برابرېږي، هغه سې مطالب هغه شان انځورونه اخترایږي چې د خلکو ترمنځ نفرت اخترایی، نفرت تحریکیي قومی منازعات تر لمن وهی، مذهبی تعصبات تر لمن وهی، متاسفانه داسې ناجایز استفاده هم ترینه کېږي. د ټولټاکنې په دوران کې په دوم پلاو کې دغسې مطالب او انځورونه او ویډیوګانې نشر شوه چې متاسفانه دغه ډېر مثبت
بله ډیر مننه توحیدی صاحب وکیلی صاحب هم را سره دی حسره صاحب هم را سره دی زب اول وکیلی صاحب ته ولاړ سم وکیلی صاحب یو خاص نظر په افغانستان کې موجود دی چې ټولنیز رسنۍ سم نه استعمالیږي دغه د سم استعمال خبره چې کیږي دغه څنګه تعریفیږي اولی خلک فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ سم نه استعمالیږي
مانانا نور زای صاحب زما په نظر دا خبره په دې پورې اړه لري چې موږ د یو انساني ټولنه کې د ښه داسې خلک هم شته چې ښه کارونه هم کوي او خراب کارونه کوي په هر انساني ټولنه کې او که انټرنیټ ته وګورو او خاصه توګه ټولنیزه رسنۍ ته وګورو دا هم نمایندګي کوي د یو ټولنې د انسانانو د یو ټولنې نمایندګي کوي چې هغه کې به ښه خلک هم وي او بد خلک هم به وي او دغه منځ کې مختلفه خلک به وي نو استفاده غلط استفاده کولای شو چې د قانون باندې تعریف کړو مثلا د افغانستان په قانوني کې زه نه پیغم چې تر کومه ځای چې مطالعه لرم فکر نه کوم کوم داسې خاص قانون د دې لپاره وضع شوی چې څه رقم استفاده دې وشي له ټولنیزو رسنیو نه خو د اخلاقو په حساب کې موږ ورته وګورو د موږ خپله د اخلاقو په حساب استفاده د ټولنیزو رسنیو نه هغه هماغه اخلاقي مفاهیم دي چې کوم په انساني ټولنه کې سړی پرې بحث کولی شي نو که څه په کوڅه کې په بازار کې څوک نشي ویلای په تلویزیون کې په رادیو یا په ورځپاڼه کې زما په نظر هغه باید په ټولنیزو رسنیو کې هم د هغه نه مخنیوی وکړي لکه د قومي مسایلو ته لمن وهل یا نور اخلاقی جرمونه چې په انټرنیټ یا په ټولنیزو رسنیو کې تبصره کیږي دوی ټول باید مخه ونیول شي خو یو لوی چیلنج یا ستونزه دلته موجوده ده چې افغانستان او حتی پرمختللي ملکونه هم د سره لاس پر ګریوان دي هغه دا ده چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو د په قانون سره یعنی هغه نظر پر د یو نظر لاندې راوستل ډېر ستونزمن کار دی ځکه دا ډېر مشکله ده چې سلف سره د هغه وشي یعنی پولیس شي خبره یعنی فکر ورته ونیول شي او خلکو ته د هغه مطابق مسؤلیت ورپام
یعنی کنټرول ورباندې مشکل دی
مشکل دی خو ډېرو ملکونو کې اوس که تاسو وګورئ په انګلستان کې دلته ډېر محکمو ته حتی خلک ورد شوي دي په ډېر عادي خبرو باندې یعنې قوانین ورته وضع شوي دي خو فکر نه کوم چې افغانستان کې دې ته به توجه شوي وي تر اوسه
بلې ډېره مننه زما همکار ضیا الرحمن حسرت هم را سره دی حسرت صاحب تاسو خو د وکیلي صاحب خبرې واورېدلې دوی یو شي ته اشاره وکړله چې هغه اخلاقي معیارونه دي چې په ټولنه کې مثلا څوک چې په لارو په کوڅو کې یو شی نه استعمالوي یا باید یو شی استعمال نه کړي هغه باید په ټولنیزو رسنیو کې هم استعمال نه کړي په خپله تاسو چې هلته د خلکو سره په تماس کې یاست خلک تاسو ته څه وایي آیا دوی دغه فرق کوي فکر کوي چې دا بیخي یو بل شی دی او دوی کولی شي چې آزادانه هر شی چې په خوله راځي هر شی چې غواړي ولیکي هغه ولیکي یعنی د خپل ژوند په خپل ژوند کې چې کومه ژبه استعمالوي هغه ژبه ولي په ټولنیزو رسنیو کې نه استعمالوي یا هغه معیارونه یا هغه اخلاقي ضوابط چې دي چې په شخصي ژوند کې استعمالیږي هغه ولي په ټولنیزو رسنیو کې نه استعمالیږي
بسم الله الرحمن الرحیم نزده خطاسی و درنو من منو تا وریدون که در سلامون رو رنی کن بدبختانه چه افغانستان تا دموکراسی پا تیرا یوال اسیسا که تکنولوژیکی لسر آوردن چه پا غرب که غربیان لرلی و به افغانستان تا راولان نکرو پا افغانستان که دقا سهولتی جای پر زای شد و فراهم شد په افغانستان کې اصلا عمل ذهنیت هغه ډول نه دی لکه څنګه په غرب کې چې دغو لاسته راوړنو په اړه دی لکه په ټکنالوژي کې چې کوم پرمختګونه په غرب کې شوي دي او بیا افغانستان ترې برخمن شوی دی کوم ذهنیت چې په غرب کې کې د ټیکنالوژي لپاره د افغانستان کې د غي برعکس دی. یعنی هر هغه څه چې افغانستان ته لږ ورغلي دي د ذهنیت منفي ورته جوړ شوی دی. چې ښه بېلګه همدغه ټولې رسنۍ دي، اوس فیسبوک دی او غرب کې فیسبوک په سمه توګه استعمالېږي. یعنی د فیسبوک ژبه ډېره مؤدبه ژبه ده هلته په پرته له افغانستانه په ټوله نړۍ کې. خو په افغانستان کې ذهنیت په لومړي سر کې دغسې جوړ شوی دی چې فیسبوک یعنی داسې یوه رسنۍ چې اصلا مجهول الهویته ده. انسان هغه د فیسبوک کاروونکی په کې مجهول الهویته وي، داسې یو څوک دي چې څوک نشي پیدا کولی. دلته ډېره ملامتیا چې دا د افغانستان پر دولت او په تېره د مخابراتو پر وزارت باندې ده، ځکه مخابراتو وزارت اصلا تر اوسه پورې تر ټولیزو رسنیو هیڅ ډول حاکمیت نه لري، کنټرول نه لري. په یو نور نړۍ کې د مخابراتو ادارې چې دي هغوی پر ټولیزو رسنیو او په نورو ټولو رسنیو باندې حاکمیت لري، هغه کنټرول کړي دي. یعنی یو کس د یو اکاونټ نه دویم اکاونټ نه شي جوړولی په کې. خو په افغانستان کې یو کس لس اکاونټه لري په ټولیزو رسنیو کې، که هغه فیسبوک دی، که هغه ټویټر دی، که هغه سکایپ دی او که هغه نورې رسنۍ دي. یوه تر ټولو غټه ستونزه چې دامداره چې دولت افسان په دغه برخه کې فقط دې ته خوشحاله ده چې فیسبوک یوه رسنۍ ده او له غرب او امریکا وروسته افغانستان ته په افغانستان کې افغانان پهستدي کې مصروفه دي. ولیکن دې ته بېرته فکر نه دی کړی چې افغانان خو په دې کې مصروفه دي، څومره افغانان په دې کې مثبتې خواته روان وي، څومره منفي خواته روان وي، څومره افغانانو ته په دې کې لاسته راوړنې وي، څومره افغانان د نزول پر لور روان دي. دې ته د دولت پام نشته. یوه دم دې ته پام وکړي دغه فیسبوک څنګه په افغانستان کې شامل کړي او افغانان دې له دې نه استفاده وکړي. فقط دغه عمره ولیکن له دې نه څار نه لري، مخابراتو وزارت له دې نه څار ولري، دې ته د کنټرول ولري، پر دې حاکمیت ولري. هېڅکله هغه څه چې موږ ته اوس فرټه کوو، یعنې ستونزې پرې ولاړې شوي دي، د لارې کوڅې خبرې پکې پورته کېږي، خپلې د خپلې کورنۍ شخصي خبرې پکې پورته کېږي، دغه شی نه به نه وی. بل دا ده چې موږ اصلا هغه پر خپلو اخلاقو باندې حاکمیت نه لرو چې په فیسبوک کې څوک شامل دي. اکثره خلک د مستعارو اکاونټونو په فیسبوک کاروي، په مستعارو اکاونټونو چې فیسبوک کاروي د لارې کوڅو خبرې پورته کوي. ځینې خلک البته داسې دي چې کله اصلي ادرسونو هلته د لارې کوڅو خبرې کوي، د هغوی اصلا معمولا خبرې دغه رقم ته دي چې د هغوی ورځنی برخورد دغه ډول دی، د هغوی ورځنی شخصیت دغه ډول دی، د هغوی ورځنی خبرې اترې دغه ډول دي چې هغه کې روږدي شوي دي. او بالاخره فیسبوک هم چې کاري په هغه بڼه یې کاري. ولیکن یو شمېر خلک داسې دي چې د فیسبوک ژبه یې هماغه مؤدبه ژبه ده، لکه د یوې ټولنې هغه رولان ته چې دی لګیا دی او په ډېر مدجذب سره په ډېر
بله ډېره مننه اسرت صاحب. درنو اوریدونکو ته باید ووایم چې نن شپه د شان ټیک په پروګرام کې موږ د ټولنیزو رسنیو په استعمال باندې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې آیا د ټولنیزو رسنیو د سم استعمال لپاره کوم معیارونه شته، آیا په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو نه سمه استفاده کیدای سي. د موضوع لپاره مې میلمانه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه مشر صدیق الله توحیدی صاحب دی، او همدارنګه د سیاسي چارو څېړونکی او په لندن کې د وریشم لاري په نامه د څېړونکو مرکز مشر خوشحال وکیلی صاحب دی، او د ننګرهار نه هم زما همکار ضیاء الرحمن حسرت صاحب را سره دی. صدیقی صاحب البته اشاره ورته وسوله د اخلاقي معیارونو، او دغه رقم حسرت صاحب هم ورته اشاره وکړله چې دولت هم باید په دې برخه کې څه ناڅه وکړي. دغه ساسو اداره یا دغه سینور ادارې چې د رسنیو په برخه کې کار کوي، آیا په دغه برخه کې څه ناڅه کار کړی دی چې خلک په دې باندې وپوهیږي چې ټولنیزې رسنۍ څه ته وایي او څنګه باید استعمال سي؟ یعنی تر یو حده پورې که چیرې معلومات هم وسي کېدای سي دا ګټه وکړي. یعنی داسې تحقیقات سوي دي، داسې کار روان دی چې مثلا د دغه لپاره هم لکه د نور رسنیو لپاره چې اخلاقي ضوابط جوړېږي د دې لپاره هم جوړ سي؟
یو خو د اخلاقي موازینو خبره ده.
بله،
بل د قانون ضرورت دلته محسوسېږي. متاسفانه په افغانستان کې دغسې مشخصه قانون دی ته دې لپاره جوړ شوی نه دي. دغه نوي په څو میاشتو وړاندې دې خوا نه د مخابراتو وزارت په دې اړوند کار کوي چې یو مسوده دې ته جوړ کړي، یعنې د انټرنیټ لا یو مسوده جوړ کړي او ولېږي پارلمان ته. زه امیدواره یم، زه هیله من یم چې دغه قانون به ترتیب شي او تناسب غ مشکلات چې وجود لري دا مشکلات دا لکسي خو د اخلاقي موازین لپاره چې تعدیلي معاهدات ورته نه وي یو اخلاقي خبره به وي په دې اړوند مونږ دوه کاله کېږي چې هر کال دغه د اسد د زمري د میاشتې په لومړۍ اونۍ دغه د ټولنیزو رسنیو لپاره برنامې او پروګرامونه لرو او دا تجهیلوو او په هر کال کې زمونږ درخواست دغه ده زمونږ تقاضا ده د ټولنیزو رسنیو د کاربرانو څخه دغه ده چې دوی باید هم اخلاقي موازین د قلم عفت رعایت کړي خو اخلاقي موازین چې جزایي بنه نه لري او په دې خاطر چې ډېر معصیت هم بنه وي په دې خاطر چې د یو قشر د یو طبقې د یو منطقې خلک د دې نه استفاده نه کوي د دې کاربران یعنې د ټولنیزو رسنیو کاربران ډېر عام خلک دي هر څوک په هر ځای کې په هر کلي کې په هر بوندو کې په هر ولایت کې که باسواده دي که بیسواده دي که محصل دي که مامور دي که دکاندار دي که بیکار خلک دي کولی شي د دې نه استفاده وکړي او هغه څه چې دوی غواړي هماغه شیان پرې ولیکي او خپره کړي په دې خاطر د دغه مسئلې کنټرولول د ما په اند ډېر سخت خبره ده په دې خاطر چې دغه ټول خلک څوک نشي کنټرولولی خو څه هغه مهم خبره دغه ده چې د فرهنګي له لحاظ نه باید خلک پوه شي چې دا رسنۍ دي او د هغوی هغه لیکنه او هغه انځورونه ټولو خلکو ته رسېږي په دې خاطر څلور مؤسسې هم دلته په کابل کې شته دي چې په دې اړوند کار کوي د ټولنیزو رسنیو لپاره کار کوي د هغوی سره په دې مسایلو کې بوخت دي خو د دولت له خوا نه که غټه لویه پلانونه نشته په دې اړوند چې د خلکو آزادي ورکړي دوی باید دغه
ټولنیزو رسنیو یعنی د دغسې پروګرامونو بله توحیدی صاحبان د دغسې پروګرامونو ضرورت سته او تاسو ضرورت احساسوي او داسې پروګرامونه باید دولت او دغسې نور موسسې چې په دغه برخې کار کوي په لاره واچي ترڅو خلک وپوهیږي
تعلیمي مؤسسې تحصیلي مؤسسې د پلاتفورم داستان فرهنگی و ادبی انجمنونو اتحادیگان دغه ټول باید لفظی او خلقو ته باید دغه آگاهی ورکړي دغه خلقو ته دا مسئله ورسوي چې هغوی د ټولنیزو رسنیو استفاده کوي هغوی باید هغه اخلاقي موازین جدن په نظر کې ونیسي په رښتیا توګه هغه ډېری خلک دلته د ټولنیزو رسنیو استفاده کوي یو سرګرمی غونډه دې ته پوری نه یو جدي خبره په همدې خاطر هم دي کله کله ناکله هغه شیان خبرې دي چې هغه شیان هغه مطالعه دغه هغه شیان په کور کې هم څوک خپل من کې هغه خبرې نه کوي او دا راته ډېر مهمه مسئله به هم خبرې دي ډېر مهمه نظریات به هم نشرې دي چې خلک نه ډېر ګټه اخلي نیو شیرونه نیو انزورونه نیو سیاسی مطالب و تحلیلونه که شیان به خود شیان هم تکرهیگی دایو مهم خبره در خود اقا کاربران که اقا خلا اقا لول سطح نلری به تحصیل لول سطح نلری یا هم احساساتی خلق به یا اقا شیان بیا لیکی که اقا نفرت اخبره
بله مننه کو توحیدی صاحب مخکې لدین چې زه وکیلی صاحب ته ولارسم او د قوانینو په باره کې ورڅخه پوښتنه وکم غواړم حسرت صاحب ته ولارسم او حسرت صاحب نه دا پوښتنه وکم چې څو وخت مخکې موږ یو پروګرام درلود په دغه آشناټی کو خبرونه کې چې زموږ یو میلمه ویل اوس ما زما نوم نه پیادیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې باید څوک داسې برخورد وکړي یا داسې شی ولیکي یا دا شی ووایي لکه چې په حجرې کې وایي لکه چې په کور کې وایي آیا فکر کوئ چې دغسې عمومي معیار موجود دی چې یو څوک ټولنیز رسنۍ څنګه وای دي استعمال کی؟ یعنی مثلا که د باندې څوک یو شی نسی ویلی، په لار کوڅه کې څوک یو شی نسی ویلی، په کور کې څوک یو شی نسی ویلی، هغه باید په ټولنیزو رسنیو کې هم ونه وایي؟
بل نو زه چې ټولنیز رسنۍ موږ چې کله د ټولنیز یا ټولنیز رسنۍ اصطلاح ورته کاروو، په دې معنی چې موږ خلکو ته خپل پیغام رسوو، او پیغام معمولا مثبت نه منفي. د منفي ګرایي څخه په دې رسنۍ کې موږ به جدا د انساني اخلاقو له مخې ځان ساتنه وکړو، او مثبت پیغام به خلکو ته ولېږدو. تاسو چې موږ په حجره کې وایو، کچیر یو پیغام ولري او داسې یو خبره وي چې یو چا ته رسول په کار یو، د یو چا په ژوند کې یو څه بدلون راوستلی شي، یو څوک ترې یو څه ګټه پورته کولی شي په کار ډول، لیکن په حجره کې خو هر ډول خبرې کېږي. په حجره کې خو خلکو ته کنځاوې کېږي، په حجره کې خو هغه خبرې کېږي چې نه یې د کلام د ژبې عفت ایجابوي او نه یې هم د قلم عفت ایجابوي، او هر چا ته سړی نه شي ویلی. هغه خبرې خو بیا موږ په ټولنیزو رسنیو کې نه شو کولی. ځینې خبرې په کور کې کېږي، وایي چې هغه د بهر خبرې نه وي، هغه په همغه کور لپاره مناسب،
یعنی هغه د ژبې په حساب باندې، د اصلاحاتو په حساب باندې باید داسې وکړي چې مثلا خپل په کور کې یو شی نه سي ویلی، د کور د غړو مخته هغه باید دلته مې استعمال نه کړي. بله اسرات صاحب، آیا فکر کوئ دغه څه چې بله مهرباني وکړئ،
ځینې خبرې دي چې موږ مخامخ په یو چا ته په ژوندۍ توګه په خپله ژبه نه شو ویلی، ولیکن موږ ته بیا بهترین طریقه دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو چا ته وړاندې کړو، لیکن هغه خبرې خو داسې خبرې چې هم د ژبې عفت ایجابوي، هم د قلم عفت ایجابوي، ولیکن ځینې هغه خبرې دي چې زموږ اصلا د انساني کرامت سره دا نه ښایي. او یو چا ته که د احساساتو له مخې، د غدې له مخې په شخصي توګه ویلی شو، هغه په شخصي توګه وایي، خو کله چې تر ټولنیزې رسنۍ پورته کوي نو هغه خو بیا ټوله دنیا خبرې دي. یعنی هره خبره موږ نه شو کولای چې په ټولنیزې رسنۍ کې وړاندې کړو. بل ټولنیزې رسنۍ موږ اصلا د معلوماتو د شریکولو لپاره، د ځینو پیغام لرونکو مطالبو د خپرولو لپاره باید وکارو، نه د دې لپاره چې یو چا ته په کنځاوي وکړو، د یو چا شخصیت په کې تخریب کړو، د یو چا سیمه په کې تخریب کړو، د یو چا بیکګراوند پکې راوستل، هغه په کې تخریب، یعنی د یوې جریحداري وسیلې په توګه موږ باید له دې نه استفاده ونه کړو. موږ د دې
او اسرات صاحب، اسرات صاحب توحیدی صاحب وویل چې خلک یې ډېر فکر کوي چې دا یو د سرګرمي یو لار ده، یا مثلا جدي نه نیسي، یا فکر کوي چې مجازي نړۍ چې ده، یا مثلا دا انټرنیټ چې دی، هغه د حقیقي ژوند نه ډېر فرق کوي، او دوی ډېر د ساتیري لپاره تقریبا نیسي په افغانستان کې. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه شی تاسو د توحیدی صاحب د خبرو سره په اصطلاح موافق یاست؟
زه یو بریدا کوي دا خبرې سره موافق، مجازي نړۍ لپاره هم دا ټولنیز رسنۍ کارو دي کې شک نشته، ما په افغانستان کې تر ډیره په سرګرمۍ لپاره کارول کیږي. په افغانستان نه پرته تاسو دا ټولنیز رسنۍ په تیر دلته وو، ټولنیز رسنۍ چې دي تر ډیره په فیسبوک پر مراد دي، ولیکن دا فیسبوک په نورو نړۍ کې دغه رقم ته نه د سرګرمۍ لپاره کې څنګه په افغانستان کې. زما د پرمیسر کې اشاره کوي چې موږ په افغانستان کې له دې نه غلط مفهوم څخه اخیستل من په دې سره چې د خپل حقيقي ژوند لپاره، یعنی هغه حقيقي نړۍ لپاره موږ ډېر څه پکې زده کوو. د دنیا علمان دي از د پانی لري ته د دې ته حدیث پرې، د قران تفاسیر په کې خبرې، یعنی د دې مطالب په کې خبرې چې موږ دا غوښته پر زده کوو، په یو ډول طریقې جاریه ته کوو ګورو. ځینې ادبي مطالب په کې، ځینې سیاسي مطالب په کې، ځینې اقتصادي مطالب په کې، ديني مطالب په پریمانه کې په کې، لارښوونی رواشناسي مسائل په کې، د جبلي مسائل په کې چې موږ په دې زده کړې په توګه ترې استفاده وکړو. ولیکن ځینې د سیاسي مسائل چې خلک خلک په یو یو ډول سرګرمي د حجري یو ډول بندار هم پکې جوړوي. دا بندارونه چې دي دا یوازې په افغاني دغه برخه کې، یعنی هغه برخه چې افغانان یې کاري په هغه برخه کې سرګرمي،
یعنی اسرات صاحب تاسو وایس بله
بله
اسرات صاحب تاسو وایس چې باید د زده کړې لپاره استعمال سي، باید مثبت استفاده ورڅخه وسی زبه بالو
دا ټولنیز رسنۍ چې دا اوسمن کلا سره غلي دا فیسبوک په تیر موږ د دینه دی یو خوځی په توګه استفاده وکړو نه نه د یو زندان په توګه نه د خاندو د ملند وهونو دی یو مرکز په توګه
مننه کو اسرت صاحب وکیلی صاحب اسرت صاحب دا خبره وکړه چې جنو کسان ته مثلا توهین کیږي شخصیت تاوان رسیږي په ټولنیزو رسنیو کې جنیس شان خبریږي تاسو د قوانینو خبره وکړه البته په غربي نړۍ کې تاسو په لندن کې یاست څه فکر کوئ چې تر کومه اندازې پورې د قوانین چې دي چې په نورو رسنیو باندې په نورو فیصله د بیان د څرګندولو په باندې سیمالیږي تر کومه اندازې پورې د قوانین په ټولنیزو رسنیو باندې سیمالیدای سي او یا نوي قوانين باید ورته جوړ سي او کچيري دغه قوانين چې اوس موجود دي د دې څخه استفاده وسي
مننه نورزای صاحب ګوري د ټولنیزو رسنیو د رسنیو په میدان کې اولو انقلاب دار اوسه د هر کس هر شخص خپل ټلیفون سره خپل کمپیوټر سره کېدلی شي او ناشر سي او اداره سي یو خبرندوی اداره سي لکه تاسو په ټلویزیون کې وګورئ رادیو کې وګورئ یا ورسپانی وګوري دوی خپل مدیر مسول مدیران لري اداري لري ته مسولیت لري هغه لپاره خو په ټولنیزو رسنیو کې یو شخص کولی شي د فیسبوک صفحه خلاصه کړي په کې لیکونه وکړي او ځان ته خلک راجذب کړي او هغه طریق نه غوښنه شریعت ته خپل نظر او نورې خبرې نشر کړي که څنګه د تاسو سوال په مطابق یو فرق قائل شو د تاسو
بله
هغه کارون کې د ټولنیز رسنیو سره له دودیز رسنیو سره اړیکې لري لکه د تاسو رادیو دا په فیسبوک کې پاڼه لري په ټوئیټر کې پاڼه لري یا تلویزیونونه دي چې په فیسبوک کې پاڼه لري او په ټوئیټر کې پاڼه لري فرق قائل شو چې اشخاص او ادارې د اشخاصو د کنټرول او د هغه لپاره د ستونزمنو چې قوانين ایجاد شي خو د ادارو لپاره فکر نه کوم چې دومره ستونزمن وي دا کولای شي د افغانستان حکومت یا ته د مدني ټولنې په همغږۍ سره یو ځای داسې یو د نظارتګر ادارې مخکې هم شته د یو پروژه شروع کی او په دې برخه کې کار وکي او کوم لکه د اداري چې د رسنیو اداري چې د اول نه د دوی دغه پانه او حسابونه په ټولنیز رسنیو کې تر کنټرول او څار لاندې ونیسي او هغه ته مشورې ورکړي چې څنګه هلته دوی خپل مطالب نشر کړي په نور تاسو دا ډېر جالب شاید چې غرب او یا په انګلستان او نور ملکونو هم په دې برخه کې څه داسې هغه نه لري ځواب ورته نه لري دې مسلې ته ځکه چې ډېر د انټرنیټ کنټرول ډېر ستونزمن کار دی د انټرنیټ کنټرول او د ټولنیزو رسنیو کنټرول په قوانینو باندې ډېر سخت کار دی خو د مثال په توګه په انګلستان کې دلته چې دوی څارنوالي د دوی یو د یو پاڼه دوه پاڼه هغه قانون هم نه ده خو دغه لکه د خلکو لپاره دوه پاڼه یو سند جوړ کړی دی چې هغه ولولي او دغه مطابق ځان قانون سره یار کی چې هغه کې ډېر خبرې دیر هغه څه شانت تل کل شوی دی هغه دی اوسنۍ قوانين سړي لکه تاسو نشي کولای یو څه ته کنځل وکړي په سړک باندې دوی هغه راکېستې دي په ټولنیزو رسنیو کې ملي کې تاسو شکایت کوي چې نه کولای شي چې پولیس سټېشن ته راشي اسناد واخلي عکسونه واخلي او منګه به هغه خلکو یعنی هغه خلکو په بیا دوی ګرځي خو بیا موږ ستونزې د افغانستان د حقوقي بخش کې او د ادلی سیستم چې دا شاید ونی شي کولای چې اشخاص په سلار شي او کم از کم دغه کولای شي چې د اروپا سي او د غوی لپاره د غوی په مرسته او سره کارو کې چې ترڅو دلته شي نشر کیږي هغه د اخلاق په چوکاټ کې او د ملي امنیت لپاره خو د افغانستان د منافع په نظر کې نیول سره مطالب خبره شي
بله ډیر مننه کوم وکیل صاحب درنو ورېدونکو موږ نن شپه د شاتې په پروګرام کې په دې باندې خبر کوو چې د ټولنیزو رسنیو د سم استعمال لپاره معیارونه سته آیا په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو نه سم استفاده کیږي په پروګرام کې ملمنه را سره د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه مشر صدیق الله توحیدی صاحب دی او همدارنګه د سیاسي چارو چیرونکو او پلاندان کې د ورشملاري په نامه د چیرونو مرکز مشر خوشحال وکیلی صاحب هم را سره دی او دغه رقم زما همکار زیو رحمان حضرت د ننګرهار نه را سره دی. درنو وريدونکو په یو څو شیبو په موږ یو څه ټلیفونونه واخلو، خو مخکې زه غواړم د فیسبوک د پاڼې نه ځینو کسانو مشتخپل نظریاتي چې احمد خان، شفیع الله حیدری، عبدالحق احمدزی، ننګیالی منګل، اکرام شاه دوی ټول ویل دي چې پیسې لا سمه استفاده نه ورڅخه کیږي، مثلا د خلکو د سپکاوي لپاره کار اخیستل کیږي، یا مثلا باید سمه استفاده ورڅخه وسی. دوی دغه مطالب چې اوس موږ ورباندې خبرې وکړې دا یې دلته ذکر کړی دی. اوس به وګورو چې په ټلیفون کې زموږ سره څوک دی. اول لاین ته به ولاړ سو، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ. وعلیکم
السلام،
زه
تاسو ته او ټول کډګمنو ملمنو ته سلامونه وایم. تحصیل پریشان خروټی د هلمند ولایت ګرم پیر ولسوالۍ ته خطاسه اړیکه کیه.
بله خروټی صاحب مهرباني وکړئ.
منځوي صاحب ما خپل ملمنو ته قضا پښتنه چې زمړی خو باید د دې د ټولنیز رسنیو په قیمتونو او په بیو باندې یو سرنا واج چې د تړډیر او ځکه چې د دې قیمتونو او بیو ډیر لوړې دي، مصرف یې ډیر زیات دی.
مننه زبا داد تخنیکی همکاران سره دا مطرحه ما ساس پښتنه ما هم واخصله په دې پښتنه په باره کې موږ څنګه خبرې کړې وې د مخه په نور پروګرامو کې به مور باندې خبرې وکړو. خو ګور وس مر سره بل څوک دی پلان کې، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پښتنه یا کوم نظر لري.
السلام علیکم ډاکټر صاحب روخان نورزی.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب، مهرباني وکړئ.
بس سلامونه او نیکی هیلی تاسو تا و طول ملمانو تا و دی امریکا غز اشنا رادیو پول و اوریدون که تا سلامونه او نیکی هیلی ولنده کوم.
و علیکم سلام، پشتن یکم نظر لری؟ بله زه فکر کوم دوی تلیفون قطع سو، بل اوریدون که هم لرو، تاسو مهربانی وکی. زه فکر کوم ټلیفون کې څه مشکل سته، دا دبل لاین ته ولاړ سو، تاسو مهرباني وکړئ. بله تاسو زموږ سره په ټلیفون کې یاست، مهرباني وکړئ. څوک یاست؟ کوم ځای نه خبرې کوئ؟ په هر صورت زه فکر کوم چې تقریبا زموږ دغه د فیسبوک کوم مینوال چې دی دوی خپل پښتنې هی شوي او ځینو کسانو خپل پښتنې هم مطرح کړلې. زه به بله مهرباني وکړئ تاسو مر سر پلان کې اسمه مهرباني تاثیر صاحب مهرباني وکړئ.
کورمودان پښتنه مودان چې دا د نه انټرنیټ تر لاسرسي خود ار چانس ده.
بله
خو ځینې خلک تر لاسرسي ورکړل دي هغه د علم او د پوهې په مټ کې او د خبرونو په مټ کې ډېر څه استفاده ځینې کوي د ساينس او د نړۍ د نړۍ.
بله
د غریب دنیا د پاره د زیادتي مافته د فحاشي او ریانی سامان فراهم کوي. فحاشي او ریانی د لغړ تصویرونه او پدا کې د فحاش خبري چې دا پر ویډیو په شکل کې او د تصویر په شکل کې ورکوي دا د غریب خاندانو د تباهي باعث ګرځي. پر دغه باندې دا چې په نړیواله سطح باندې یا د هیواد پر سطح باندې کله فکر شوی دی چې دغه خو د غریب خاندانو د تباهي ذریعه ګرځي؟ آیا کله کله موږ دا اورو؟ ما په خپل وختلې نه دي.
بله
نه موږ انټرنیټ ته لاسرسی لرو، ولې موږ دلته اول خو برک نه چې برکې بیا کمپیوټر نه سره سره کمپیوټر پیدا کوي خراب دي هغه شارت وړو دی جوړو دغه باندې فکر شوی دی کنه دی شوی؟
بله ډیره مننه کوم تاثیر صاحب تاسو شم موضوع ته اشاره وکړله زبردست وکم چې وخت مو ډیر کم دی 15 دقیقې وخت لرو اول به حسرت صاحب ته ولاړ سم حسرت صاحب څه فکر کوي د غزموج اوریدونکو تاثیر صاحب چې کوم پښتنه وکړله البته دا یو لوی مشکل دی په ټوله نړۍ کې مشکل دی خو قوانین ورته سته او ځینو هیوادو کې خو بيخي داسې وپانی چې هغه اخلاقی مشکلات لري هغه بيخي بند دي یا په هغه باندې بندیز دی هغه نه استعمالیږي په کور کې هم مثلا په خپل والدین چې دی په ډیرو هیوادو کې هغه خپل لغه ماشومان ته د زمينه نه مسايدي یا ورته هغه بندیز ور باندې لګي یا په اصطلاح کمپیوټر نه ورکی یا هغه سایتونه ورته بندي ترڅو چې دغه شانت لاسرسي ونه لري تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې ترکم اندازي پوری دغه سایتونه بندي او ترکم اندازي پوری خلک ورڅخه یا استفاده کوي یا مثلا قانوني مشکل ورته سته یعنی قانوني برخورد ورسره کیږي او کنه کیږي بله سرات صاحب زه فکر کوم سرات صاحب لاین قطع سوی دی زبه د وکیلی صاحب نه دغه پوښتنه وکم وکیلی صاحب تاسو ما آواز اوري
بله آواز ما اوري نو زه صاحب
بله مهرباني وکي دا تاثیر صاحب کوم پوښتنه چې کړي و په دې باره کې کچیر یو تبصره وکي
انټرنیټ باندې کنټرول راوستل دی د سوزمنت کار دی ما په نظر مهمه دا چې هر شخص تر اداره خپل ځان کنټرول کړي او له دې نه ځان وساتي خصوصا د تاسو چې ویلي اخلاقي غیر اخلاقي سایتونه او نور موارد څه دي ما په نظر د افغانستان په مخابرات وزارت هم زرها او د سایتونه منې کړي دي چې ونرلی د افغانستان کې غیر اخلاقي سایتونه خو د هغې لپاره ډېر اسانه لار شته چې ولیدل شي او د نن په وخت کې په دې د ازادۍ کوم د انټرنیټ په ازادۍ کې صرف هغه خپل شخصي مسؤلیت کول شي چې څړې وساتي کوم سایت تلار شي کوم سایت تلار نه شي دا زما نظر دی فکر نه کوم چې حکومتونه یا دولتونه یا ادارې دې وشي کولای چې څوک له دې نه منی کړي چې کوم ویب سایت تلار شي کوم نه نشي تلای ته د امریکا متحده ایالات نشي کولای په دې برخه کې چې ډېر خلک شته چې دا چې ویب سایټونه چلوي چې اته د امریکا حکومت نشي منی کولای نو په تاسو نظر دې لپاره که اساسي حل غواړي هر شخص سر فامیل هر کورنۍ باید دې ته متوجه وسیږي د مشرانو او کورنۍ کې کوم مشتان دی هغه باید فکر وکړي په باندې او کومه کمپنۍ چې په افغانستان کې د انټرنیټ هغه خپل هغه مشتریانو ته دا داسې یو سیستم ورته جوړ کړي چې هغه خپل کور کې منې کړی شي لکه تاسو به لیدلې په غرب کې دا تاسو خپل هغه حساب چې لري انټرنیټ کمپنۍ سره هلته تلی شي ورته ویلی شي چې ما کور کې دغه شی دغه انټرنیټ پاڼې دې نه راځي
بله مننه کوم وکیلی صاحب وخت مو ډېر کم دی یعنې تاسو وایئ چې په مختلفو سطوح کې باید په دې باندې بندیزونه ولګول سي یا کار ورته وسي قوانین وسي وزارتخانه وسي کمپنیان وسي په خپل په کورونو کې باید هغه وسي پارشوره توحیدی صاحب صرف فکر کوم چې ودا که وخت لرو کچيري ډیر په ساده ژبه زموږ اوریدونکو ته وایي چې کوم معیارونه باید په نظر کې ولري کوم وخت چې ټولنیز رسنۍ استعمالوي
د ما ولاندې ټولنیز رسنۍ د استفادې لپاره دا دي چې خلک د رسنۍ نه استفاده کوي هغه باید پوه شي چې دا رسنۍ ده یو مهمه خبره ده دا څه د سرګرمي وسیله نه ده هغه څه چې دوی لیکي باید په مسؤلانه توګه ولیکي یا همغه څه چې خپروي هغه باید مسؤلانه خپره کړي داسې به نه وي چې هغوی د دې نه داسې فکر وکړي چې خوب مونږ داسې لیکو یو بل څوک راځي بل څوک
ډیر مننه توحیدی صاحب بله ډیر مننه توحیدی صاحب په دې موضوع باندې په نور پروګرامو کې هم خبر وو کوز موږ د پروګرام وخت هم دومره وو د صدیق الله توحیدی صاحب نه مننه وکم د خوشحال وکیلی صاحب نه هم مننه وکم او دارنګ ضیا الرحمن حسرت مننه کوم چې موږ په پروګرام کې برخه واخله په یو څو شیبو کې به د دریجی به خبرونه پیل شي